امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی استقبال می کنند. رسانه های زیادی از ماه اپریل به این سو گزارش دادند که مردان همجنسگرا در چچن دستگیر، شکنجه و از سوی پلیس کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر به تاریخ 26 می در یک گزارش بسیاری از این گزارش ها را تایید کرده بود. امانوئل ماکرون بروز دوشنبه پس از مذاکراتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که این گزارش ها را با پوتین مطرح کرده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. امروز برنامه سرود و سخن به خاطر پوشش خبری حمله مرگبار امروز در کابل نشر نمی شود. من ستار فروغ و همکارم نوری حسین نوری میزبان شما هستیم. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در حمله امروز در کابل 80 تن کشته شده و حدود 350 تن دیگر زخم برداشتند. تا حال مسئولیت این حمله مرگبار را کسی و یا گروه به دوش نگرفته است.
بله، لکه څنګه چې زما همکار فروخ صاحب وویل، دا خبرونه په کابل کې د نن درنې 14 موضوع ته ځانګړې شوې ده. بیا هم د نن 14 په اړه له وروستیو معلوماتو سربیره نن 14 له مختلفو اړخونو له کارپوهانو سره څېړو، ستاسو نظرونه هم اخلو، د مسؤولو چارواکو څرګندونې هم مهیروی. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مطبوعاتي سلاکار ازادي راډیو ته وویل وحید الله مجرو چې د نننۍ چاودنې په اړه د ټپیانو او د وژل شویو کسانو شمیر تر اوسه دقیق نه دی. هغه وویل چې لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي او 350 نور هم ټپیان دي. د یو شمیر ټپیانو وضعیت هم نازک دی. دغه راز لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبریال په وزیر اکبر خان روغتون کې، یو شمیر کسان هم د روغتون ته ورغلي او چې هلته د ټپیانو لپاره وینه ورکړي. په وزیر اکبر خان روغتون کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې مسؤولینو ویلي شپږ څلوېښت جسدونه د نننۍ حملې د روغتون ته انتقال شوي او 114 تنه ټپیان هم د روغتون ته انتقال شوي دي. په نننۍ چاودنه کې په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دغه راز د رسنیو یو شمیر کارکوونکي هم د وژل شو او ټپیانو په ډله کې دي. په دې اړه بیا هم د رسنیو د دفاع ټولنو له مسؤولینو سره غږیږي.
بله، انفجار امروز در کابل حوالی ساعت 8 صبح در منطقه وزیر محمد اکبر خان در نزدیکی چرایی زنبق رخ داده. در نزدیکی محل رویداد برخی از سفارت ها و مؤسسات خارجی به شمول دفتر یونما موقعیت دارند.
د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو چې د چاودنی د نننۍ چاودنی حال څه ډول تقسیم کړی دی.
نوم جاوید دی، شش درخ کې وظیفه لرم. تقریبا سهار وختي چې دغه کومه چاودنه وشوه نو موږ ډیر خفه کړو. زموږ دفتر چې شمره ماتې کړې او ډیرې وځورولو. خدای شته چې دا کوم زخمیان چې دي په دې باندې ډېر خفه یو، په د شهیدانو ډېر خفه یو. خو خصوصا په دا روژه کې باید بیخي داسې پیښې ونه شي، روژې نه بغیر باید ونه شي. خو دا روژه کې چې شوي دي دا خو بیخي یعنی د انسانیت نه وتلی کار ده. دغه یعنی د انساني کار نه ده چې څوک روژه کې داسې یو کار وکړي چې دومره خلک خفه کړي.
د دې انتحاری نه خو ډېر خلک خراب شو. دا وګورئ، شا دوکان د چا ځای د شا بلډنګ د شا شفاخانه ور دا غړ غړ خلق رئیسان زمونږ ال ریاست ریاست جمهوری کې ناس سی سوک پختنه نه کوي، سوک اختنه نه کوي. مردم زخم مړه شو، زخمی شو، ماخام ډوډۍ پیدا کوي نشي. دی بیا هم دلته داسې ناس سی سوک پختنه نه کوي. سو کو مونږه د مونږ نه فرار وکړو که مونږ هم ځان پسې انتحاري وتړو سو کو اوس
ټول ته خفت لګیږي چې اسلامی ملک دی، ټول مسلمانان دي. بیا دلته چې کوم خلک مړه شول دا ټول عوام خلک وو، دولتي خلک نه وو. تاسو به داسې خلک هم لیدلی وي چې د 500 روپیو دپاره د 100 روپیو د پیدا کولو دپاره مزدورۍ ته روان وو، دلته مړه شوي دي. روژې میاشت ده، بغیر د روژې میاشت نه هم هر څوک خفه کیږي. باور وکړئ چې ټول لمانان غړي دي.
د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه مو واوریدل چې د کابل نننۍ چاودنې په اړه یې څرګند کړي وو. نننۍ چاودنه د کابل په زنبخت څلور لارې کې شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت د مسؤلینو په وینا لږ تر لږه اتیا تنه، البته تر دا مخکې پورې اتیا تنو وژل شوو ویلي وو، او درې نیم سوه نور هم په نننۍ چاودنه کې ویل کېږي چې ټپیان شوي دي.
بله نوری صاحب، شنونده های ما هم می توانند که به طور مستقیم به برنامه به تماس شوند، نظریات خود را و اوید شنونده های ما که در کابل هستند و شاهد این رویداد بودند چشم دیدشان را و ای که تا چی اندازه صدای انفجار را احساس کردند و شاهد این رویداد بودند قصه بکنند. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان می توانند پیام های کوتاه هم برای ما بفرستند از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818.
بله لکه څنګه چې فروخ صاحب تاسو ویلې، د نننۍ چاودنې په اړه موږ مخکې د کورنیو چارو وزارت د ویندوی له سرپرست سره وغږېدو. د دغه راز د افغانستان د روغتیا وزارت له مطبوعاتي سلاحکار سره مو د نننۍ چاودنې په اړه چې څو تنه وژل شوي او ټپیان شوي دي هم نظر واخیست. چاودنه نن شاوخوا اتو بجو په کابل ښار څلور لارې د زنبق په څلور لارې کې شوې. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. دا موضوع به له امنیتي چارو له کارپوه سره وڅېړو چې څه وشول چې دومره زورور چاودنه کیږي چې ټوله دنیا ترې خبره شوې ده خو مسؤلیت یې نه اخیستل کیږي. البته د یادونو وړ بولو چې دغه حمله په کلکو ټکو غندل شوې له مختلفو لورو، من جمله د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده او ویلي چې تروریستان حتی د روژې په مبارکه میاشت کې چې د خیر برکت او عبادت میاشت ده د بېګناه وګړو او په لوژنو لاس نه اخلي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې دغه راز بیا د نړۍ څخه په تیر بیا د اسلامي هیوادونو څخه غوښتل شوی دی چې د دغو تروریستي ډلو د ملاتړ پر ضد له پخوا زیات فشارونه راولي او اجازه ورنه کړي چې له تروریزم څخه د هیوادونو پر ضد د وسیلې په توګه کار واخلي. البته یادونې وړ بولو چې په افغانستان کې په شپاړسو کلونو کې جنگ روان دی. په دې جنگ کې هم اکثرا بېګناه ملکي وګړي وژل کېږي. د افغانستان دینی عالمانو په کراتو که څه هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړی دی، فتواوې صدرې کړي دي او ویلي دي چې د بېګناه مسلمانانو وژنه ناروا ده. د اسلامي هیوادونو لخوا د افغانستان حکومت په وار وار غوښتي دي خو تر اوسه پورې د اسلامي هیوادونو لخوا د افغانستان د جګړې په اړه یو کره اقدام یا ټینګ اقدام نه دی شوی. نن بیا ګورو چې په اعلامیه کې د موضوع ته اشاره شوې، غواړو چې په دې اړه بیا هم به مسؤولو چارواکو نظر واخلو.
نوری صاحب، یک منبع امنیتی به شرط افشا نشدن نامش جزئیاتی را در مورد چگونگی حمله امروز در کابل با رادیو آزادی شریک ساخته. با این منبع امنیتی حمید مومن مسئول دفتر رادیو آزادی در کابل صحبت کرده و آقای مومن همین حالا از کابل با ماست. آقای مومند، این منبع امنیتی مشخصاً در این مورد چی گفت؟
بله آقای فروخ، طور که شما اشاره کردید یکی از منابع امنیتی حکومت افغانستان در صحبت که با رادیو آزادی داشتن گفتن که اینا تانستن تا حد زیاد سرنخ حمله انتحاری امروزه که توسط یک تانکر صورت گرفته بود پیدا کنن. با گفته این منبع در این حمله انتحاری از تانکرهایی که مواد فاضله بعضی از سفارتخانه ها، دفاتر خارجی یا دفاتر داخلی که در مناطق حساس مانند وزیر اکبرخان و دیجا می باشه استفاده صورت گرفته. اینا گفتن که اینا بر از اینا ثابت شده که از همچون تانکرها، این تانکر یکی از تانکرهای بود که قراردادی با یکی از دفاتر خارجی یا داخلی بوده و از این در حمله انتحاری امروز استفاده صورت گرفته. این منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شوه بر رادیو آزادی گفت که تحقیقات از اینا در این مورد جریان دار داره که این مربوط کدام شرکت است که مواد فاضله را از این مناطق به بیرون از شهر انتقال میده و ضمن قرارداد این تانکر به کدام یکی از سفارتخانه ها یا دفاتر خارجی یا داخلی بوده است؟ چون در شهر کابل با از طرف روز معمولا با موتورهای بزرگ چون لاری و موتورهای باربردار اجازه داده نمیشه چون وارد شهر کابل شوه، اما یگانه موتورهای بزرگی که تانکرهای مواد فاضله هستن اینا چون بر از اینا جواز توزیع میشه و اینا از طرف شرکت های که در این زمینه فعالیت دارن جواز مخصوص بر از اونا داده میشه تا اینا بتانن براحتی رفت و آمد کنن و از به می خاطر بده که نیروهای امنیتی وقتی که تانکر به ساحه داخل میشد مانع از اونا شدن که اینا از خود جواز داشتن و جواز در رابطه با انتقال مواد فاضله به بیرون از شهر کابل بده. اینا گفتن وقتی که اگر ما در این زمینه معلومات یا تحقیقات از اینا پیش میره باز میتونن که جزئیات بیشتری را نیز شریک بسازن. البته منبع امنیتی را هم گفت که در اساس معلومات از اینا که در ساحه انجام دادن در حدود 90 نفر کشته شدن و در حدود از 4500 الا 500 نفر دیگر هم زخمی هستند که بله. اکثرشان افراد ملکی می باشند، زن و اطفال نیز در کشته و زخمی ها شامل می باشند.
مومن صاحب تاسو نه مننه له حمله ورسته تقریبا 15 ساعت شپږ ساعت په اوخت دي، مننه چې تاسو د امنیتی چارواکي چې من یو البته خپل هویت نه افشا کوي د حمله په اړه چې دوی د افغانستان حکومت امنیتی ارګانونو تر اوسه دومره پیشرفت کړی دی او د سرنخت پیدا کړی دی چې د حمله څه ډول شوې ده، ټانکر څنګه راغلی او په څه شکل باندې پار صورت مخکې هم دا ډول حمله شوې دي، امنیتی چارواکو شاید ډیر ژر اقدام نه وی کړی، هغه سرنخت نه وی پیدا کړی، نن کدا سرنخت پیدا کړی خو لږ ټولو سره سره هغه حمله چې تر سره شوې دي سره لدی چې دوی چړنی تر سره کړی دي چې د دې دغه حمله تر شا څوک په څه ډول تر سره شو خلاوی چیروي امنیتی له داخله ور سره همکاري شوې ده کله بیرون، خو بیا هم موږ د اقداماتو شاهد نه یو چې کابل به بیا داسې خونړیو حمله شاهد نه وي. داسې مخکې ویل شوی و چې ځینې راپورونه امنیتي ارګانونو ته رسیدلي وو چې د دولت وسلوال مخالفان پلان لري چې یوه حمله ترسره کړي، یوه شاید لویه یا یا کوچنۍ، ولې دغسې راپورونو یا اطلاعاتو ته اهمیت نه ورکول کیږي؟
په دې ارتباط باندې نوري صاحب اوس ویل له وخت نه مخکې برخې تاسو لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه پخوا تر دې هم ورته اداوې تکرار شوې دي چې ګواکې افغان استخباراتي کارکوونکو په یوې ځانګړې ادارې باندې د حملې په ارتباط له مخکې نه معلومات شریک کړي وو. دا چې غفلت په کوم ځای کې شوی دی او دا چې بیا د دې لپاره څوک پړ بلل شوی دی، معمولا په دې ارتباط باندې چې کوم کمیسیونونه ټاکل کېږي د تحقیقاتو لپاره د هغو نتایج البته بیا وروسته د مطبوعاتو سره او خلکو سره نه شریکېږي که اوسه پرمختګ البته د 400 بستر روختون باندې چې کومه حمله شوی و هغه کې څنګه پرمختګ راغلی او شاوخوا لس کسان د افسران چې د دغه 400 بستر د امنیت او په روختون کې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کولو دغه د محاکمه بهیر شروع شوه ده. خو دا چې غفلت څنګه دی یاد ده چې نفوذي عوامل په دغه ادارو کې موجود دي او نه غواړي چې په دغه استخباراتي معلوماتو باندې عمل وکړي، کنه په دې ارتباط باندې تر اوسه پورې هیڅ نوې جزئیات نه دي خبره شوی. خو تل د ډول حملو نه وروسته د هیواد استخباراتي ادارو ادعا کړی ده چې دوی له مخکې نه معلومات شریک کړي، البته یو پښتنه په دې ارتباط د خلکو سره هم دا موجوده ده کله چې معلومات شریک کیږي او کله چې دومره مسائل روښانه کیږي نو ولې دغه ادارې په وخت باندې اقدام نه کوي او دغه ډول حملو ته یا هغه عاملین د حملو ته اجازه ورکول کیږي چې د کابل ښار ته راځنه شي او د غنګونې په واسطه کې حمله وکړي. په دې ارتباط باندې بیلابیل پښتنې موجود دي، هڅه کوو چې د چارواکو سره په خبرو کې هغه ته ځوابونه پیدا کړو.
بله حمید مومن د تاسو نه مننه. په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مسول چې د ایوی منبی د ترلاسه شو معلوماتو پر اساس نور معلومات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل د ایوی امنیتی منبی یا چارواکی چې نه غوښتل نوم افشا شي ازادي رادیو ته ویلي دي چې لومړني تحقیقات یا څېړنې ښیي چې دغه حمله څه ډول پلان شوی و او دغه ټانکر چې پکې چاودون کې مواد خودل شوی و د فازل اپ یا د بدو او بو د انتقال څه ډول د کابل ښار ته ننوتی دی او داسې ویل کېږي چې دا د سفارتونو پورې تړلی ټانکر و چې د هغوی لپاره فعالیت کوو. په دې اړه بیا هم که وروستي معلومات مو ترلاسه کړل تاسو سره شریکوو، خو له کابل نننۍ چاودنې سره بیا هم امنیتي مسؤلینو ته د انتقاد ګوته نیول کېږي. موږ ته د ازادي راډیو د اس ایم ایس په پیغامونو کې دا موضوع بیا اوریدونکو رابرسیره کړې ده چې امنیتي مسؤلین باید استعفا وکړي، خو لکه څنګه چې زموږ د کابل دفتر مشر هم وویل چې د امنیتي ارګانونو یا د امنیتي مسؤلینو د استعفا په اړه مخکې د 420 روغتون ته اشاره وسوله، د دفاع وزارت د دفاع وزیر استعفا وکړه او ځینې داسې موږ چارواکو د مسؤلینو یا د کارپوهانو نظرونه هم درلودل چې دفاع وزیر یا کورنیو چارو وزیر په دې کې څه مسؤلیت لري که چیرې خپل هغه پولیس یا مسؤول پیرهدار خپل وظیفه سرته نه رسوي. په هر صورت دا موضوع چیرو؟
بله، پیش از این که تماسای شنونده های ما را بگیریم، پیام یک شنونده ما را میخوریم که از طریق سیم کارت شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 فرستادن. این شنونده ما به نام محمد جان از کابل در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که او در فاصله 2 کیلومتری محل انفجار قرار داشت و زمانی که به محل رویداد رسید بیش از 100 کشته را در محل رویداد به چشم سر مشاهده کرده و بسیاری از ساختمان ها در نزدیکی محل رویداد تخریب شده بودند. حالا هم تماس شنونده های ما را میگیریم. شنونده روی خط تلفن داریم، سلام بفرمایید، از کجا به تماس شدین؟
بله مهربانی وکیل،
سلام علیکم، اسمت الله فرهنگ بودم از ولایت دایکنډی به تماس شدم. یک پیشنهاد داشتیم همین که رئیس جمهور صاحب غنی اگر حمله انتحاری که در جنبش روشنایی شده بود اگر این را دقیق اگر از بنده های امنیتی گذاشته بود اگر جدی میگرفت تحقیق درست میشد، این حمله ها صورت نمیگرفت. امروز مردم کابل در داخل خون پیغلطد و هزاران نفر و صدها نفر کشته شدند و این بیباکی رئیس جمهور صاحب و وزارت دفاع را نشان میده. فقط نظر ما پیشنهاد معنی بود که باید تحقیق درست صورت بگیرد و اعدام ها صورت بگیرد که سلسله اینها که از پاکستان تا اینجا میآیند این سلسله باید اعدام شود.
بله مننه لوریدون که هم لرو. بله مهربانی وکی
بفرمایین، رادیو آزادی.
سلام علیکم گرام محمد گران ما.
بله گران صاحب مهربانی، خبرونه ته خلاص مهربانی.
السلام علیکم صاحب، سس ته خلاص نه نه پړ کې کېنسب سر کله چې د اوټي په لور روان وو باور کې چې کابل راتب ملګری جنگ راو چې دا څه 14 شوه د وزیر اکبر خان رښتین کې وزیر اکبر خان ته کې ډیر زیات پر خفه او خوشینه شول. ما البته په غندنو په دې باندې نه کېږي چې دا پیښه مونږ وغندو او هغه کو تر پر جدي اقدامات وکړ دي د څو مده مخ کې مونږ په نګار کې د ټلویزیون پر ودانۍ باندې د 14 شهیدان وو دغه په اړه امنیتي چارواکو البته استخباراتي امنیتي چارواکو اور کړ چې مونږ دوی ته اطلاع ورکړو. نو ولې دغه اطلاعګانې دا اوس هم چې ستار دستاسو خپرونه اورم ویل کېږي چې د دې په اړه هم نظر ورکړ شوی او دوی ته مکتوب ورکړ اطلاع ورکړ شوی وه.
بله
غفلت کوي دا وظیفه
دا هغه موضوع ده چې تاسو مطرح یوازې تاسو نه یاست بلکې د افغانستان اکثریت خلک ناراضه دي او وایي چې امنیتي مسؤلین په خپل وخت اقدام نه کوي چې دا ډول بوګنونکو حمله مخه ونیسي. او وروسته هم چې دا ډول حمله په اړه کمیسیونونه جوړیږي چېډنې تر سره کیږي میاشتې میاشتې وخت نیسي خو نتایج معلوم نه ویني لرسنیو سره شریکیږي او نه هم د هغو نتایجو پر اساس باندې حکومت اقدامات کوي. لکه څنګه چې مخکې له دایکونډي نظم غرور ویلی و چې که مخکې د کابل د مزنګ د پیښې په اړه دقیقه څېړنه شوې وي او عاملان موندل شوي وي او مجازات شوي وي ممکن ښایي د نورو حملو مخه نیول شوي وي. پاکستان ورته اقدام وکړ، د پاکستان په پیښور کې په پوزی روختون ده وسلوال و پاکستانی طالبان و لحمله و روست ده پاکستان پوز سخت اقدامات تمخه کرده چه تر اوس ویل کیگی ده پاکستانی طالبان و بندشوی پا لزگونو غری اعدام کرده پر نور و اقدامات سربیره. البته او دلالی لهم روانه ده شوخوا ده لسلور دیر و نور و بنده هم ده اعدام نور تا هم ده اعدام سزا ورکل شوه. ده خود افغانستان ده کابل شاه شهید لپیخ وروسته چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هغه ډیر مهم او بلل او د افغانستان په جګړه کې البته د بدلون د پړاو نخ یا د بدلون بیلګه یاد کړه او ویل چې لدی وروسته به د دولت وسلوال مخالفانو په وړاندې او د غوی په وړاندې چې د وسلوال مخالفینو ملاتړ کوي حکومت جدي اقدامات وکړي. خو له هغه وروسته تر اوسه بیا هم دا نه معلومه چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین څوک دي. دښمن اکثرا کارپوهان وایي چې سم نه پیژندل کېږي که کورنۍ ده که بهرنۍ. گران صاحب من اساس نظر و اورید نور اوریدون کوم لرو غو ته بم فرصت ورکو یو بل اوریدون کوم را خلو مهربانی وکي ځان راو پیژنې.
بله بفرمایید. رادیو آزادی است برنامه خاص رادیو آزادی برای پوشش حمله امروز کابل.
لاله کنداره
تخت لاله کنداره تخت کول سوالی
تخبر کوم. بفرمایید لاله صاحب. خیر اخلاص
ماده نو لیسه اپ صدا پستانه یو پستانه نری صاحب تک کوم دانو د خپل جمهور دو تک کوم نری صاحب تک د پستانه وکړ پاکستان فوج دا ولاسو دا جملا په تصور کې وایي ول بیا پاکستان فوج له سوال طالبان خپل دشمنان اعدام کړل. زه پر تا دا یو سوال کوم اگر حکومت خو جوړ دی هغه فوج خو ساعت تزمه په فوج کې ساعت به جن سم کرا زه وګورم په دارو کې مجرم څنګه د مجرم څنګه مجرم پر ځای باندې نری صاحب ونیول چې یازو ونیول سم د مجرم په ځای کې نه مجرم په د پیسو په تبادله کې خو هیڅ څه بلاتې په بل عملیه تیارې ونی چې او کابل ته یو وطندار ته یو جرنه باټ دا سوال په تا باندې او بل دا سوال چې وايي رئیس جمهور وغندل اجرایا رئیس ساتیو ته وغندل دا غندل به څه معنا راکړي یا نه جو منځ دې چې پر دې کې چې پر دې دا ولادت د عام له وغځي ته دی وایي سم اقدام نه کړي دا په کابل کې نه راکړي دا وځو ورته کمزار کی وځ پر ابل وځ کمزار کی وځ ول دا تیر شو زتا ته او مری صاحب د دې تیر شو مسول اول اول مدا رئیس جمهور ته غنی دی واجب دی.
بله لای صاحب مننه. تاسو پویږو چې د افغانستان تاسو در د افغانستان ټولو خلکو درد مشترک درد مشکل همدلته ده چې تاسو یادونه وکړه چې پاکستان یو قوي پاوز لري منسجم پاوز لري او کله چې وای چې موږ د دولت یا د پاکستان د مخالفانو پر ضد اقدام کوو اقدامات کړي موږ شاهد او کړه او جدي اقدامات کړي دي لکه څنګه چې مو تر اوسه پورې اوریدلی دي په لسګونو د پاکستان د سختری زو ډلو غړي اعدام کړي د پیښور له حمله ورسته. خو د افغانستان مشران لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فقط په اعلامیو او د غندنو باندې بسنه کوي.
نوري سبین کې حکومت افغانستان برای جلوگیری از همچو رویدادها چه اقدامات را باید روی دست بگیرد و به چه تدابیر جدی امنیتی نیاز است؟ شنونده های ما می توانند که در پیام های شان بنویسند و به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستند. ما آنها را به خانش می گیریم.
بیا لند یادونه که او چه لوریدون که غارو چه لند را تولی که چه پیغام اوگد لیکی په جملو کې یو څه اشتباهات په کلمو کې اشتباهات راځي او لستل هم مخته ګرانیږي. لاندې موضوع په ارتباط باندې خپل نظر څرګند کړئ. نننۍ چاودنه کې څومره افغان امنیتي مسؤلان مسؤول دي او آیا د روژې په 15 میاشت دغه چاودنه چې کې بیګناه ملکی وګړي وژل کیږي دوی دیتا پتر دول گوری
و یا می توانند که مستقیما به برنامه به تماس شوند از طریق شماره های تماس 0799-203-540 و 0708-122-755.
بله لکه څنګه چې تر اوسه را سره یاست او نور اوریدونکو چې له موږ سره یوځای کیږي د ازادي رادیو مخکنی او دا چې د معمول سره سم موسیقي ته ځانګړې شوی وي، د موسیقي پروګرامونه لغوه شوی دي. کابل د نن 14 په اړه باندې موږ خبرې کوو، له مختلفو اړخونو دغه حمله انڅیرو، له خبریالانو سره تماس نیسو. مخکې زموږ خبریالان د پیښې ځای ته تللي وو، زموږ خبریالان حدیث پردیس او نصرت پارسا د دغه نن پیښې په اړه نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي وو. بیا هم زموږ دواړه خبریالان د کابل په سټډیو کې دي. دیس پردیس ته به ور ورکو. پردیس د نننۍ حملې په اړه نور څه معلومات تاسو ته رسیدلی دي؟
بله بله، پردیس صاحب صدای ما را میشنوید؟
بله پردیس صاحب، ګمان کوم چې نشته. په هر صورت تر څو چې زموږ له خبریالانو سره تماس نیول کیږي، البته زموږ نور خبریالان هم د پیښې ځای ته تللي د حملې وروسته، چې اوس څه وضعیت دی د پیښې په ځای کې.
نوري صاحب، حالا یک وقفه کوتاه میگیریم، بعدا برنامه را ادامه میدیم.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. په همدې څپو چې مخکې مو واوریدل، له ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام هیروي روانه خبرونه مو د کابل نن 14 ته ځانګړې شوې ده.
ساعت 11:33 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این قسمت برنامه بیایید باز هم از عکس‌العمل های بین المللی در رابطه با حادثه امروز کابل بشنویم. زرغون منگل همین حالا در استدیو است و عکس‌العمل های بین المللی را دنبال کرده، ببینیم که کدام مقامات دیگر خارجی عکس‌العمل نشان دادن. زرغون جان بفرمایید.
بله ستار جان، در رابطه با تازه ترین عکس‌العمل ها به حمله کابل باید گفت که سیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی این حمله را محکوم کرده و در صفحه تویتر خود نوشته که چند کارمند سفارت جرمنی در کابل در این حادثه زخمی شدند و یک گارد افغان این سفارت کشته شده. وزیر خارجه جرمنی نوشته که این حمله به کسای آسیب رسانده که برای آینده بهتر افغانستان در اونجا کار میکنند. قبل از این منپرید وهراو سفیر هند در کابل گفت که یه انفجار در 100 متری سفارت هند کابل رخ داد، ولی تمام کارمندان سفارت در امن هستند. ولی این انفجار به حد بزرگ بود، ساختمان های نزدیک به شمول ساختمان سفارت هند تخریب شدند و شیشه ها شکستند و بعضی دروازه ها از چوکات برآمدند. این انفجار همچنان شیشه های سفارت ژاپن شکستند. سفارت ژاپن در کابل در اعلامیه گفت که دو کارمند سفارت ژاپن، البته دو کارمند ژاپنی این سفارت، جراحت برداشتند. بله. و پاکستان هم این حمله را محکوم کرده و در اعلامیه گفته که حمله تروریستی را که باعث مرگ و جراحت شمار زیاد شده تقبیه می کنیم. ما در این لحظه غم و اندو با برادرای افغان خود هستیم.
بله زغونه منگل، تاسو نه مننه. باید وو چې د نننې 14 د غندنې بهیر بیا هم روان دی. ایران هم نننې حمله غندلې ده، پاکستان هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده. نننې حمله په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د افغانستان د جګړې په اړه په وروستیو کې بحثونه بیا هم په واشنگټن کې تاوده شوي دي، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ موضوع هم ګرمه ده. په دې ستراتیژۍ باندې کار روان دی او ویل کیږي چې ممکن 3000 تر 5000 پورې نور امریکایي سرتیري بیا هم افغانستان ته واستول شي، تر څو د وسله والو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیاوړی شي. دا موضوع البته د کابل د نن 14 موضوع بیا هم له امنیتی اړخه د افغانستان د امنیتی او دفاعي چارو له مسول سره څیړو او هم د نورو کارپوهانو نظرونه اخلو. نن 14 په خپل ذات کې و به ساري 14 و په ټانکر د فازل اپ یو ټانکر کې 14 کې مواد خودل شو چې د کابل په څلور لارې د زنبق په څلور لارې کې ورته 14 ورکول شوې ده. دغه چودنې تر اوسه پورې د افغانستان د روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا اتیا تنه وژلي او له درې نیم سوه شاوخوا نورې ټپیان کړي. تر اوسه مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. دا موضوع به چې تقریبا شپږ ساعته په دې حملې تیر شوي دي، ولې د افغانستان د دولت وسلوال مخالف وسلوال کومه مخالفه ډله مسؤلیت نه اخلي؟ همداشه به له ودیر صافی سره د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد سره مطرح کړو چې همداشه به راسره د ټلیفون په لیکه دی. صافی صاحب، اول خبرونه ته راغلاست، شپږ ساعته په دې حملې اوښتي دي، د دولت وسلوال مخالفان د رسنیو له لارې ډېر فعال دي، د حملو مسؤولیت ډېر ژر اخلي، ولې تر اوسه پورې د دغې حملې مسؤولیت چاندې اخیستی؟
فکر کوم چې هغه چا چې دا عمل سر ته رسولی دی، دا دې ته معلومه ده چې ډېر وحشیانه او ډېر انساني ضد عمل دی، او ډېر انسانان په دې کې په دې روژې میاشت کې اسلامی دولت به افغانستان کې لمانځه دي، نو هیڅ څوک دا افتخار نشي ځان ته ګڼلی چې وایي چې دا عمل مونږ کړی دی.
صفای صاحب،
په دې لحاظ باندې دا ترورستان بله.
صفای صاحب، د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان په ډیرو مواردو کې ډیر بیرحمانه اعمال کوي، بیګنا خزی ماشومان د دوی د اعمالو قربان شوي، په ډیرو ولایتونو من جمله کابل کې موږ شاهدانو په تیر بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د زړه بوګنوونکو حملو څخه موږ ټول خبريونه فکر کوي چې دوی به شاید ملت له قهر سره مخامخ شي چې د مسؤلیت دا ډول خونړۍ حملې مسؤلیت واخلي.
د افغانستان د خوا دولتي شویا باندې او د ملګرو ملتو د خوا او د نورو هیوادو د خوا هم په مبارکې روزي د میاشتې بیان شوی، او حتی په ځینو ولایتو د افغانستان کې لکه بدخشان یو طرفه اوربند اعلان کړی د همدې روزي میاشتې د تقدس. نو دوی چې دا عمل سرته رسولی، په هر صورت باندې دا جنګي جنایات دي او ضد بشري جنایات دي. نو دوی په من په حساب باندې هېڅ یو نه غواړي چې ځان ته خپله
صافی صاحب، این حمله در کابل و آن هم که در یک منطقه صورت گرفته که در اطراف آن چندین سفارت و دفاتر خارجی موقعیت دارند، به نظر شما چقدر ضعف نهادهای امنیتی و استخباراتی افغانستان را نشان می‌دهد؟
ما متاسفانه برتان بگویم که این تا اندازه آخر بی‌کفایتی نیروهای افغانستان را نشان می‌دهد. منطقه دیپلماتیک که هست، وزارت خارجه هست، دفالوش ارگ هست، پشتش اکادمی علوم هست و واجه هاییست که در اینجا باید هیچ کس تداخل کردنه تا جمله دشمن مبارده خدر امنیت از این فاهم باشه که یک کسی موتره که تانکر باز پر کرده باشن از مواد منفجره چطور میتونه در این داخل جواهن سه ارگانه امنیتی ما چی دفاعی است، چی پلیسی و چی بل. امنیت است، کل این مسئول هستن و نتانستن جلب گیری بکنن.
صفحه سپ راست رو سی ده افغانستان ده سول دیالی شورم رستیالا تولا سلیم هم داشتی برا سرده سلیم سپ خبروان تخراغ لست ده روژه پا پینزم و رست دار دول حمله که گیتاش خود ده سول حدس مختوری، ولی ده دولت وسلوال مخالفان دار دول حمله کوی، ولی ده سول دیالی شورا دریست سده؟
متاسفانه دغه پیخه چې نن وشو ډیر د تاثر وړ وو، د هر مسلمان لخوا او لمونږ لخوا دا یو عمل دی چې مونږ یې محکوموو، په کلکه باندې محکوموو، ځکه چې همیشه د صلح چې کوم عالي شورا ده، مونږ د صلح غږ جي کړی ده او مونږ د صلح اواز هم جي کړی ده، او مونږ مخکې همدا ویل ده، بیا یې هم وایو چې هر څوک چې غواړي خپل اهدافو ته ورسیږي، هر قسم اهداف شوي هغه د جنګ د لارې نه شي کولی چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
سلیم صاحب،
سلیم صاحب، هم هم د اسلام د نظر هم د افغانستان د خلق د نظر هم د صلح شورا عالی شورا د نظر یوازې اغلار د چې هر څو کول شي چې زم دغه لار نه خپل اهداف ته خپل مشروع اهداف ته ورسیږي. متاسفانه نن چې کوم پیښه وشو چې په دې کې مکمل بې ګناه خلق شهیدان شو د علاوه د دې نه چې هغوی ته هیڅ کومک نه کوي بغیر د دې نه چې د خلقو منځ کې د هغوی نه نفرت زیات شي د هغوی نه تنفر زیات شي د هغوی نه
سلیم صاحب سلیم صاحب بله من ده
ان خفشی او بابا لعنت ولي نور دی غوی په ګټه باندې هم نه ده علاوه دې نشي د صلح لپاره هم
سلیم صاحب
متاسفانه متاسفانه یو خند او د صلح لپاره هم یو زیر نشو ګانلې
سلیم صاحب د افغانستان په شپږ کلنه جګړه کې داسې ورځ بنوي چې د په منځونو د خطابو تر شا په افغانستان کې سولې او امنیت لپاره دعا نه کیږي په اخترونو کې په هر رو دینی مراسمو کې شپارس کال لاسونه د دعا جګیږي سولې ته د افغانستان وګړي سولې غواړي تاسو ته یو مسولیت راځي دی چې یو مهم اورګان وي چې په افغانستان کې سولې هڅه مخته وړي تاسو تر اوسه پورې څه کړی دي او څه کولای شي چې افغانستان د سولې لار ته بوزي عام وګړي هم غوښتنه کوي چې افغانستان د امن شي په افغانستان کې د سولې راشیدا غوښتنه ټول مطرح کوي اما تاسو د یو مسؤل ارګان په صفت باندې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تر اوسه څه کړي دي د افغانستان وزجاري وضعیت په کتو سره او څه باید وکړي د یو مسؤل چارواکي په توګه
څوک آماده شوی د صلح د لکه د حزب اسلامي حکمتیار هغه سره مونږ تفاهم سره کړل خبره مو سره کړل تفاهم ته ورسره رسیدلی یو نن سبا کابل کې دا زموږ په خل چې دا یو زموږ لپاره د افغانستان د خلکو لپاره یو لاسته راوړنه ده چې مونږ په افتخار کوو یو باندې اما څوک چې اوس پورې نه حاضر شوی اوس پورې مونږ د صلح غږ ور باندې کړل د صلح هغه صدا مونږ همیش د صلح هغه غږ ور باندې کړل چې تاسو راشه جنگ پرې رسول هدا راشه متاسفانه اوس پورې د کوم وخت نه چې د حرکت د طالبانو په نوم باندې شروع شوه ده اوس پورې متاسفانه د هر عوامل په اساس باندې چې وي هغه اوس پورې عملا سره ځان نه دی آماده کړی چمتو شوی نه دی سره ده نو ځکه اوس هغه سره زموږ مذاکره نه شروع شوه هغه سره موږ تفاهم نه کړی زموږ هیلم دغه ده زموږ کوشش هم ده بیا هم زموږ غږ هم ده چې هغه دی هم دغه نتیجې ته کېدی شي رسیدلې وي که نه وي رسیدلې زما نظر دا دی چې هغوی بیا ورسېږي همدغه نتیجې ته چې د جنګ د لارې نه د انفجار د لارې نه د انتحار د لارې نه د مسلمانانو د وژلو د لارې نه خصوصا په دغه مبارکه میاشت کې په روژه کې دغه د جنایت د لارې نه هغوی خپلو اهدافو ته نشي رسېدی راضي شي د صلحې دروازه هغوی ته هم کلاو دی هغوی ته هم خلاص نه شي راضي شي مذاکرې ته راشي تفاهم ته
سلیم صاحب این خاص را بله سلیم صاحب
موږ آماده شو ور باندې بحث ور سره وکړو خبره ور سره وکړو هغه سره هم په تفاهم ورسېږو لکه چې مدیات سره تفاهم ته ورسېدو
سلیم صاحب
هغه اوس په نړۍ آماده شوی چې آماده نه وي سره دیو خانه یاد یو طرف نه خود سره نه کیږي موږ همې شوی سره اما هغه چې آماده نه وي زما به خل هغه زمونږ طبيعت تقصیر نه دی هغه زمونږ ګناه نه ده هغه ګناه دی هغه کسانو ده چې هغه سره نه آماده کیږي
پس جناب سلیم صاحب آینده تلاشای صلح در افغانستان چی خواهد شد
من فکر میکنم که تلاش ها باز هم موضوع دولت اسلامی افغانستان ضمن ازی که از حریم کشور ضمن ازی که از شهروندای خود ضمن ازی که از تمام باشندای کشور از اتباع خود باید دفاع بکنه حمایت بکنه حراست بکنه دفاع بکنه مقاومت بکنه پالیسی صلح یا روان یا همی برنامه صلح دولت باز هم دروازهش برخ مخالفین باز است و ما کوشش خواد کردیم سعی خواد کردیم تلاش خواد کردیم تا از یک طرف از طریق فشار مردمی از طریق یک مقدار فشار لازم دیگره که بالای حامیای ازی باید وارد بکنیم بالای حامیایشان بیاد راه را باز بکنیم برای ازی که وطن بدن به صلح و روند صلح را بپذیرن از طریق تفاهم و از طریق مذاکره امرشان به نتیجه برسیم ضمن ازی که تمام زحمات و تلاش های نیروهای دفاعی و امنیتی خود ستایش میکنیم، تقدیر میکنیم، تحسین میکنیم.
سلیم صاحب، اولا که راته جواب راکی، د حزب اسلامي د مشر ګلبودین حکمتیار ل راتک سره د افغانستان اکثر خلکو سره داسې هیله پیدا شوې چې ممکن او اکثر چارواکو هم دا ویل چې ګلبودین حکمتیار سره سوله کیږي، سوله ټینګیږي، ممکن د دولت نور وسلوالې ډلې هم دې ته وهڅوي. تر اوسه پورې آیا د هغوی لخوا چې مونږ وینو خو یوازې چاودنې دي، حملې دي، حملو ته زور ورکول شوی په تیر بیا د وسلوالو طالبانو لوري، تاسو کوم څه تماسونه ټینګ کړي دي یا تاسو سره تماسونه ټینګ شوي دي چې نور د دولت وسلوال مخالفین یا قومندانان په انفرادي توګه غواړي چې د دولت سره سوله وکړي؟
په دغه ارتباط یو نظامی کمیسیون موږ د حزب اسلامي درونو سره موږ ترتیب کړی ده. هغه کمیسیون په همدغه لاره کې لګیا دی کار کوي. د هغوی سره چې کوم مربوطین وو مخکې د حزب اسلامي دورې چې کوم مربوطین وو، یا هغه نه علاوه د طالبانو په صفوفو کې چې کوم کسان وو، هغوی سره همغه موظف کمیسیون په تماس کې ده، په ارتباط کې ده. امیدوار یم چې په راتلونکي کې د هغوی چې کوم اثرات او د هغه چې کوم نتایج وي، هغه نتایج معلوم شي او څرګند شي. په همدغه ارتباط باندې موظف کمیسیون دی، هغه لګیا دی ورباندې کار کوي. زه مطمئن یم چې د یو ولایت به دوی دغه خپل پروګرام شروع کړي چې کوم کسان چې د جنګ نه ستومانه وي، کوم کسان چې بیا هم جنګ د حل لاره نه بولي، هغه کسانو سره په تماس شي او هغوی راضي شي. د حکمتیار صاحب پورې مربوط کسان وي که د حکمتیار صاحب پورې مربوط کسان نه وي،
رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان در خط مستقیم تلفن از کابل با ما بود.
بله، او در صفحه هم تروس پوری رسل تلفن پلیک کده. صفحه سب غک ما آوری صفحه سب سرمو علی که پریش شویده ده افغانستان ده سول دیالی شورا ده مرستیال اتاور رحمان سلیم سرگنوانیمو ده واوری ده چووی ده افغانستان حکومت حدسکوی چه ده دولت وصلوال مخالفین سولی تا و حدسوی او طولو تا ده افغانستان ده حکومت ده سولی ور اخلاص ده.
بله، نوری صاحب، حسیب تلاش مسئول بخش وبسایت رادیو آزادی در کابل باز هم پیام های شنونده های ما را در صفحه فیسبوک رادیو آزادی مرور کرده و همین حالا از کابل با ماست. آقای تلاش سلام، بفرمایید شنونده های ما در پیام هایشان دیگر چی نوشتند در رابطه به حمله مرگبار امروز در کابل؟
تشکر فروخ صاحب. انفجار نیرومند معتربم که صبح امروز در مربوطات حوزه دهم شهر کابل رخ داد، واکنش های گوناگون مردم را برانگیخته است. در صفحات فیسبوک رادیو آزادی که نزدیک به 30 میلیون بیننده دارد و محتوای این سفر را تعقیب می کنند، در گزارش های رادیو آزادی در مورد این انفجار نیز نظر گذاشتند و بیشتر بالای حکومت انتقاد کردند.
بله.
و این انفجار را کمکاری حکومت می گویند و ادعا می کنند که حلقات در حکومت این هم در این حملات دست دارند. گلنوا ناور خان همدم نوشته است که ملی امنیت عمومی رئیس د کورنوی و چار وزیر د ملی دفاع وزیر د شرافتمندانه استعفا وکړي او دوی د خپل دندو سبک دوشي. در همین حال ایوب رحیمی انتقاد کرده و بالای تحقیقات و بالای بیشتر هدفش وزارت داخله بوده و نوشته که آقا مصاحبه می دهد و می گویند ما تحقیقات می کنیم که این انتحاری چطوری آمده و هدفشان چی بود. وقتی این همه مردم بیچاره و مظلوم به خاک و خون کشیده شده، تو تازه می خواهی بفهمی که هدف اونا چی بوده؟ اونا همون خونخوارهای قرن است که هیچ هدفی نداره و کورکارانه می جنگند و شما نکتایی والا باید پیش از حمله جلابشانه بگیرید.
بله.
انتقاد ایوب رحیمی بود.
تلاشت.
و احمد احمدی. بله.
بله، تلاش سب مننه دی اکثر د اوریدونکو اکثر لمنونه به بیا هم دوام لري. د نن 14 په اړه به بیا هم تاسو نو وورو، خو لیدل کیږي چې نن 14 په اړه نړیوال ډیر په تیزی او ډیر په سرعت سره اکثر لمنونه څرګندوي. هم د اوس وینم چې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت هم نن د کابل 14 په سختو ټکو غندلې ده او د افغانستان له حکومت سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. البته د یادونې وړ بولو چې متحده عربی امارات هغه هیواد دی چې څو میاشتې مخکې 15 ډیپلوماتان د کندهار د ولایت په مېلمستون کې په چاودنه کې ووژل شو او سفیر هم سخت ټپي شو او
چې بل اخره درگذشت.
بله چې بل اخره وفات شو. د هغې چاودنه په اړه څلور کمیسیونونه جوړ شوی او څلور کمیسیونونو د کندهار ولایت په مېلمستون د حمله په اړه څېړنه کوله چې ورسته حکومتي چارواکو ویل چې نتایج به د رسنیو له لارې خلکو سره شریک کړو، خو د هغې چاودنې یا د هغې حملې د څېړنې جزئیات تر اوسه پورې بشپړ جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي چې دا چاودنه یا د حمله په څه ډول ترسره شوې وه. ورته نورو حملو په اړه هم ډېر کمیسیونونه جوړ شوي دي چې تر اوسه پورې له نتیجو د افغانستان خلک سم خبر نه دي. بلې قدر منو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل اشرف پند سپه مهم اوریدل شي. لکه څنګه چې تر اوسه سره یاست او تاسو چې نوی لمو سره یو ځای کیږي، باید وایو چې د موسیقي دوه خبرونه مو لري کړی او د کابل د نن 14 ام پر موضوع بس او خبرو ته دوام ورکو. لکه څنګه چې
بله طور که نوری صاحب در جریان برنامه هم داشتیم، در حمله امروز در کابل به برخی از کارمندان شماری از رسانه های افغانی آسیب رسیده. همین حالا صابر فهیم از دفتر نی یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد از کابل در خط تلفن با ماست. آقای فهیم سلام، اطلاعات شما چی است که چند تن از کارمندان رسانه ها در حمله امروز در کابل آسیب دیدن، کشته و یا زخمی شدن؟
سلام علیکم. اول مرا اجازه بدین که به تمام شهدای امروز درود بفرستم و از بارگاه یزد منان برشان مغفرت بخوایم و به زخمیایی که امروز به یاد سر زخمی شدن شفای عاجل بخوایم. دقیقاً همون قسمی که شما گفتین، در کنار تعداد زیاد از هموطنان ما و همشهریان ما در کابل، امروز به تعداد 15 تن از همکاران رسانه‌ای ما، یعنی 14 تن از همکاران رسانه‌ای ما آسیب دیدن، زخمی شدن و 2 تن از همکاران رسانه‌ای ما شهید شدن. در این جریان مثلا یک همکار، یک راننده که میخواست خبرنگار تلویزیون و یا کارمند تلویزیون بی سی را انتقال بده، از مسیر میگذشت یا حادثه در رویداد تروریستی شهید شده، و یک کارمند تلویزیون طلوع که در بخش آیتی و تکنولوژی معلوماتی کار میکرد، او هم جان خود از دست داده و شهید شده. بله
آقای،
زخمی ها هم یک 5 خبرنگار از تلویزیون یا تلویزیون و رادیوی بی بی سی زخمی شده، 4 کارمند تلویزیون طلوع زخمی شده، 3 کارمند تلویزیون یک سطحی زخمی شده، چون حادثه در نزدیکی تلویزیون یک بوده و با اثر ریختن شیشه ها و سقف اتاق جراحت سطحی برداشتند که امیدوار هستیم زود شفا بیابند.
فهیم صاحب، ده نننه 14 مخ کې کله چې دا ډول 14 سوي له خبريالانو سره معمولا د امنیتي چارواکو د بد سلوک راپورونه ورکول شوي دي، تاسو ته د امنیتي چارواکو د لخوا آیا د بد سلوک کوم راپورونه درکول شوي دي چې له خبريالانو سره د خبريالانو د رسنیو له کارکونکو سره بد چلند شوی وي؟
بله، متاسفانه یک روال عادی را در افغانستان گرفته، بخصوص در کابل زمانی که یک رویداد تروریستی صورت میگیره. دقیقا امروز زمان که ما خبر شدیم که رویداد بسیار بزرگ تروریستی در شهر کابل اتفاق افتاده، من و خلوتگر صاحب یک همکار دیگه ما از دفتر نی رفتیم به سراغ رویداد و دیدیم که تعداد زیاد از همکارای ما خبرنگارا جمع شده بودن و میخواستن از این رویداد فیلم بگیرن و گزارش بگیرن. گاهی ما میدیدیم که منصوبان امنیتی و پلیس و نیروهای امنیتی با خبرنگارا رویه بسیار نادرست میکردن. حتی ما به چشم خودم دیدم که یکی از خبرنگارا که میخواست فیلم بگیره، اونا را یک پلیس با سلی زد و کشوگیر کردن و ما هم همونجا بودیم و سپسترش با فرمانده پلیس از این خبرنگار و از ما معذرت خواست که وضعیت طوری دیگه است و وضعیت اضطراری است. ما نمی‌تونیم کنترل کنیم. تروریست‌ها و حراسگران دیگه هم در محل هستند که ما به خاطر امنیت شما کار می‌کنیم. اما قطعاً راه حل نیست. خبرنگار واضح و شناخته شده است، کامره پیشش است، کارتای هویتشان در دستشان است. هیچ جایی نمیشه که ما سوء استفاده کرد از کار خبرنگاری. اما وضعیت همیشه ادامه دارد.
بله فهیم سر، یه بله موضوع چه دیر په پورسته او که البته عام شویده، چارواکی مسئول چارواکی په خپل وخت لرسنه او سره د داډه او لوزین نور مهم موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکوي. یعنی تاسو هم ډیر ځله دا انتقادونه کړي په چارواکو باندې، او لدوی نه مغوښتي دي چې باید لرسنه او سره په خپل وخت معلومات شریک کړي چې د افغانستان ټول وګړي ترې خبر شي. کچې لرسنه او سره معلومات نه شریکيږي نو د افغانستان ملت هم داسې بې معلوماتو پاتې کیږي. آیا دغه ستاسو فشارونه کومه نتیجه ورکړې ده؟ د دولت د چارواکو لخوا تر اوسه پورې موږ چې کوم عکس العملونه وینو زړه نه ښه کوي چې حاضر شي له رسنیو سره وغږیږي، ولې؟
شما شاید جریان باشین که ما همی دیروز یک نتیجه یک نظرسنجی را نشر کردیم که در دفتر نی یا سوی دفتر نی را اندازی شده بود. حدود یک ماه پیش این نظرسنجی نشان داد که از هر 10 خبرنگار 9 خبرنگار اصلا با زمینه دسترسی به اطلاعات خیلی با مشکل مواجه میشد. این خودش نشان میده که دسترسی به اطلاعات در افغانستان داره بسیار در یک حالت رقابت‌بار و حالت وخیم قرار داره و خبرنگارا نمیتونند با آسانی در به اطلاعات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. از جانب دیگر مسئولان حکومتی خبرنگاران میگن که در مورد فساد اداری گزارش تعیین میکنند با مشکل مواجه میشوند. دیدگاه حکومتی است که ما همیشه از کنفرانس میگیریم و در کنفرانس های مطبوعاتی معلومات شریک میکنیم با خبرنگارا، اما خبرنگارا در این نظرسنجی به ما گفتند که کنفرانس های مطبوعاتی نمیتونه تمام معلومات را که خبرنگار به خاطر گزارش های
فهیم صاحب
فراهم کنه.
بله فهیم صاحب، با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، برخورد مسئولان امنیتی در محل رویداد امروز در کابل با خبرنگاران چگونه بوده؟ شما اطلاعات دریافت کردین؟ هرچند پیشتر شما گفتین کدام بله
ما در سر محل رویداد بودیم، ما و آقای سلوکیار رئیس دفتر نی و همچنان یکی از دوستای دیگه ما که پیشوری ما دیدیم که شمار زیادی از همکاران ما یک حداقل دو سه خبرنگار را دیدیم که در محل رویداد مورد خشونت پلیس و نیروی امنیتی قرار گرفتند و
بله تشکر
کردم کسمیگرش کردم.
بله
فهیم صاحب شما آمدن و عذرخواهی کردن.
استاسو مخینی بحث در زوج تاسو ویل دغه ورسی سروي مو چکړل لاسو خبرالان څخه نه ویل چې دوی ناراضه دي، خو حکومت ویل چې استاسو دغه تر سره شوی سروي غیر معیاري ده، ولی
علت اصلی از اینکه نظرسنجی ما را گفتن که غیر معیاری است و برمیگرده به طرز دید و فکر و اندیشه خود مقامات حکومتی، اما آنچه واضح است که ما یک نظرسنجی آماری انجام دادیم در 13 ولایت افغانستان. نظرسنجی ما را اندازی شد از حدود 10 الی 12 هزار خبرنگاری که در افغانستان فعالیت داره. ما با حدود 200 خبرنگار مصاحبه کردیم و این مصاحبه ما هم اطور به صورت گزینشی نبود، یعنی هر خبرنگار به صورت آنی و فوری مورد مصاحبه قرار گرفته و ما فکر میکنیم که در سطح افغانستان این سروی ما، این نظرسنجی ما به عنوان یک نظرسنجی علمی و مطرح شده میتونه به حساب ده.
بله تشکر
از کمیت افراد در این مسئله مورد مطرح باشه.
تشکر از شما.
اگر به هر مقدار خبرنگار زیاد میشد شکایت ها هم بیشتر میشد.
با تشکر از شما صابر فهیم، مسئول دیدبان رسانه های دفتر نی از کابل، به طور مستقیم با رادیو آزادی صحبت میکرد. برنامه خاص رادیو آزادی برای پوشش خبری حمله مرگبار امروز در کابل در همین جا به پایان میرسد.
بله.